آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پرلپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم لرو خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان سوي دي اعلان د سپارل سوي دي زمر څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ او یا د چا د پاسي زه خپل فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چرده پاس دي آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاسه دي نو موږ ته وایي تاسو اسناد نه لرئ دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده وایي تاسو باید اسناد راوړئ بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ نو موږ اسناد نه لرو نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکړو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بس ته ورکامیابه سو نو که چیرې زه یو استاد یم زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه سو نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرده پاسه دی نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پرېږدم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې مار زم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وارد مارس کړو موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6000 پنځه زره افغانۍ ادارې اوس مصرف سوي دي چې داسې خلک په دولکستان چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي مفلسي وو د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا زموږ پاسپورټونه راکړي یا زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم انډیواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي د ګرده په نشو اخته شوي دي نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار پیدا شي او په کار اخته شي
السلام علیکم نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی خبری کوم زموږ په ولسوالی کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره همشته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بندې نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران یې باید ولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټران ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
ترما محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم وروره ما ته د معلومات راکړي چې ټولو کې څه مواد استعمال شوي دي چشتي او له کومه ځایه څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته زما دا شک کوفي دي چې تاسو څنګه حلال شی دي او که څنګه ترتیب به تاسو.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د نوزما طالبان ورونو هم د غوښته زړپور چرواکونه چې زمنګ غمو خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړل د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت غواړم. سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي د درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مهم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېدی ویل شوې خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما حتی د فلکري چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیانو په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی ویل چې دوی د ښوونځیو ته ځي اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر دا خود خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بله چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بې له دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بله چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده. اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتوانو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، له دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده. دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتوان افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي، ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زمغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بالاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوس امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
اوریدونکو اوس هم رازودو رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې تاسو وزونه درکې خادم صاحب، کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب دا زمون را جانه یا دیه دا چه سوی ده چه وست اصابو پا تکلیب بانی اخته سوی ده چه دونه دماغ خراب ده چه بیخی تو ارمور داکتر تا بیولی ده داخل پونش ماره هم داگه چه ده خادم ساو چه پر اوه چه پر پیندن اوه تلور یو اته اته پاپای که دوه دی اته سو دوه اتیا پاپای که
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لاس محمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د هغې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره راواخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سر څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري او خصوصاً عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلافمن او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: 0 3 0 5 0 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. به احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو ځانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړاس په خیر اس تیار او شان تاسو یو ځانګړي سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاو خا دی. تقریبا د لست بولس کال کې خپل کور نه ترک سوې دي. د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو دلته نه درک سوې دي د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 1 3 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې لږ جوړ بس مننه چې مرزا خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکو عاجزانو دپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت د نردریه ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو مسالې ته خبر کوم. د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کبرک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي. ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په ده شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي د ده نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو وایي مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا سلام شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاتم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عاجزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه. زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنی زما غږ څوک ستاسې د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا. یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درې اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسا د مش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د دیسو زلسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې د آزادی له میلمه سره زما اسمت ساروان خواله واوري. زموږ میلمه امیر محمد ګران نومیشي، د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي ښوونځی او حربي پوهنتون یې لوستی، وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپله د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوی یم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حکله باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
ښوونځی مو بیا چیرته ولوست، په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم، د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری وه. په هغه وخت کې دا د سراوزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دغه مکتب کې زه خپله له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو، او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتب لیسې صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو، او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزی کلي ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ و. هغلته مو التزا او څلور کسان نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه په زبه دیارلس کلن وم. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږ وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري، هلته زه داخل شوم. او بیا وروسته لغه په 1940 کال کې سیدي جدي میاست وه، او په دغه وخت کې موږ د سای منصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي شو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو در وسپارل سو هغه څه؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطعه کې وم، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي او که څه هم دا کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتاشانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زملما څخه په مکتب کې، یعنی مکتب لیسه کې 2 کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغسې چون ډېره علاقه مو ولا له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا چې په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا وویل سول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویل چې دغسې اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویل چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی، البته جذب سوی و د هغو له خوا، د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوهمه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخته دغه د سکوکو مطبعه والا دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د هغه له خوا جذب سوی و او ما ته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډېر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي چې هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلق داسې تبصرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلې وایي کېدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار له خوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمی تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای 4 و قوای 15 و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد له خوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو چې وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په 26 د سرطان 1952 کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوری نظام اعلان شو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبی جمهوریت رنګ شو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت و. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوریه دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبرځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد مکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویلي چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت به دې حد نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د ناامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سمونو په منځ افغانستان تلای ولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته. او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و، مثلا د ډیورند تحمیلي کرشي شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخله موجوده ولې.
صاحب، کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی. او هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول، دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري، هغه شاید زما منظور ده چې ستاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپله له تاسو سره ارتباط لري، داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدې خاطرې دي هر چا په ژوند کې، واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا وروسته لیغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل مجداس ابتدایي ژوند درلود، فقط پاغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته پاغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته سول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم او دا د حافظ الامین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو. او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسې خو په ګوند کې هم وی تاسو وویل، بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه وو، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
د دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لږه نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتاوي هلته کشف شوې، او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لږه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کین اړخ ګوندونه، دغه به ډېر فعالیت کولو، او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول، که په خیبر پښتونخوا کې ول، که په بلوچستان کې ول، او حتی که په پنجاب کې ول، هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب وله، رادیویي نشرات پکېدل، او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه ساحه به یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي، او ټاکل شوی وه چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
او دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ، هلته د نن الاین موومنت یا د غیر مسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وای، هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریق صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي، او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل ته راتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي سپاغه وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص، ربانی او احمد شاه مسعود د غودا پاغه وخت کې په پاکستان کې ول. البته د داود خان په وخت کې راغلی ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې داسې تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي، د دوی په منځ کې قبولې شوي ولې او موافقه پې شوي ول، او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره وسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهی بالو، دا آغا شاهی په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو، کابل ته تلو، چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و دا مذاکرات وکوي، او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې وري او د آغا شاهی سفر کینسل شو، نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و، یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاست، په چی شي باندې وخت تېروئ، څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسې څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم وم له مطالعې سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا موږ چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغسې دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی و، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت، او دغه هند او دغه ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پېژندل، په جغرافیه کې مې لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولمه، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومیږي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوم. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځنی جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لار په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولې بلاړی؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم هغه راغله، هغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل، او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو، او بیا حفیظ الله امین ما ته د دوی د تشو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سرې دا مسایل مطرح کړل، او زه یې دغه ګوان ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجد یعنی دی تھیوری او دی سیاست استاد دای ولو تر دی ال 55 سم کال پوری نو بیا یو جس کرو بیا پوام د خلق یا دی حزب دموکراتیک خلق پو اردو سازمان کې مجه فعالیت کاول
چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د جبلا حکومت سقوط وکړ تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوی او که د هغه د حکومت له سقوط وروسته ووتئ؟
زه وری پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر سید نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم او ما الوداعی ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر سید نجیب لخوا یو ډایرکټیو راغسی تاسو خپلو وظایفو ته که مافی سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی سي تورن جنرال دا وسم ځوانۍ ده له دغه سره یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یو ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې. ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د 2 میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخت زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی. او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره وسم ستدی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه وم، ډیپلومات وم. او بیا زه وروسته لغه نه اول دغلته چیک ته راغلمه پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته وم، بیا له پراګ څخه دلته آلمان ته راغلم.
سلام سلام سے مشکل جانا نزد تا شما لکان ماما شرے رسان قربان دے شما. سلام سلام سے مشکل جانا نزد تا شما لکان ماما شرے رسان قربان دے شما. سلام سلام بستر کو تے خورل یم پزڑ باند وشتل بستر کو تے خورل یم پزڑ باند وشتل پدی شپوی دلی اور تے سوزلی پدی شپوی دلی اور تے سوزلی اخر بشم دیوان سدا شوم نتان ماما شرے زان قربان دی شوم. السلام السلام سے مشکل جانان سدار شوم نتان ماما شرے زان قربان دی شوم. السلام السلام شیدا چې زبر کا شوم د خپل پر دوه تا شوم شهیدا چې زی پر تا شوم د خپل پر دوه تا شوم د خلکو دی خندا شوم رسوا شوم رسوا شوم د خلکو دی خندا شوم رسوا شوم رسوا شوم خو زی ګم ایران سچا شوم لتان ماما شره لسان قربان دی شوم. السلام السلام زی مشکل جانان سچا شوم لتان ماما شره لسان قربان دی شوم. السلام السلام سے مشکل جانان سچا شوم لتان ماما شره لسان قربان دی شوم. السلام